مختلف همه روزه در برابر زنان افزایش می‌یابد. گفتنی است تامین همه حقوق اجتماعی و سیاسی زنان از سوی طالبان یکی از شرط‌های مهم برای آغاز برقراری روابط و به رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی جامعه جهانی است.
السلام علیکم، متبجه شویز امید زهیر مالیم. لند خبرونه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بیزای شوي ښځې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. د سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لاهم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږکال د 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. اگر په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه استازولي وایي دوی دا مهال په افغانستان کې درې ډیر شروختونو نوملاتړ کوي. د استازولي مشر ال وی فیل یون پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، یوازې د کابل په ملالۍ زیږنتون کې چې د دوی سازمان یې ملاتړ کوي د ورځې 15-19 ماشومان زیږي چې هر ډول اساسي روغتیایي خدمات ورته رسیږي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرستې بندې شوې چې په صحي سیستم یې منفي اغېز وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویا کمشنری وایي په سمنګان ولایت کې د کار په بدل کې د مزد له پروګرام څخه 215 کورنۍ برخمن شوې دي. د ادارې پرون په یو لنډکۍ اعلامیه کې ویلي، دغه کورنۍ توانېدلې د کار په بدل کې په دې مزد سره خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هند د شمال په یو فابریکه کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 8 کارګران مړه او تر لسو زیات نور ټپیان شوي دي. د پولیسو یو لوړ رتبه افسر پروین کمار پرون شنبه وویل، د اتراپرادیش ایالت په هاپور کې د یو بایلر تر 14 وروسته فابریکه کې اور لګیدلې. چارواکي وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ایران رهبر په آبادان خان کې روسي اعتراضونه د ایران د بهرنیو دښمنانو کار بولي او د ده په وینا دغه دښمنان د اسلامي جمهوریت د نسکورېدو هڅه کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله آیت الله علي خامنهای پرون شنبه دا څرګندونه وکړي. په ایران کې روسي اعتراضونه په آبادان کې د یو لس پوړیز ودانۍ تر نسکورېدو وروسته پیل شول. په هغه پیښه کې 8 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي تر اوسه د ښاروالانو او نورو چارواکو په ګډون 11 کسان نیول شوي دي. او په داسې حال کې چې روسي ازوف او تور سمندرګیو ته غځېدلې لارې تړلې او هلته د اوکراین 1,000,000 ټنه غله راګیر پاتې ده. د روسیې جمهور رئیس پر اوکراین د تور سمندرګي په بندرونو کې د ماینونو ښخولو تور لګولی. ولادیمیر پوتین د روسیې په سوچي ښار کې په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل،
موږ هغه کسان نه وو چې په بندرونو کې ماینونه وکرل. دا اوکراینو ما په وار وار خپل ټولو سیالانو ته ویلي، پریږدئ چې اوکراین بندرونه له ماینونو پاک کړي او پریږدئ چې د غلو دانو کښتۍ له بندرونو ووزي. موږ یې خوندیتوب تضمینوو.
د روسیې جمهور رئیس وایي اوکراین ته د غلو د لیږدولو تر ټولو ساده او ارزانه لار بیلاروس دی، خو غربي هیوادونه روسیه تورنوي چې اوکراین ته د غلو دانو د لیږد مخه نیولې ده. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ. ادرس مو azadiradio.com دی. د جون 15 د چاپیریال نړیواله ورځ د خود افغانستان د خدیز د دوو ولایتونو په ځنګلونو کې اورونه بل دي. چارواکي د اور د مهارولو خبره کوي، خو ځایي خلک بل څه وایي.
دغه اور په دوه برخو کې د مهار شوی. په یوه برخه کې لغمان لشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده.
په روزګان کې د یونیسف له لوري د فوټبال سیالۍ پیل شوي، خو هدف یې څه دی؟
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سره د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومانو د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې دي.
اوکراین وایي په سیورو دونیتس ښار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده، او بازار ته مو د یو نوی ماډل کمپیوټر له راتلو خبرو.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14-inch لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو کلک یا مقاوم دی.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو په خیر په نورستان او کونړ کې ځنې ځای فعالان وایي د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور د لغمان ولایت یو ځنګل ته په خپرېدو دی. د افغانستان په ځنیو ځنګلونو کې دا اورونه داسې مهال لګېږي چې نن د جون میاشتې 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده. په نورستان کې له څه کم دوو اونیو لګېدلي اور پراخ زیانونه هم اړولي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لمبې لا پوره خاموشې نه دي چې د کونړ او لغمان ځنګلونو ته هم د اور د خپرېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ یو اوسېدونکی صدیق الله وایي چې اور اوس د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ پر لوري د خپرېدو په حال کې دی.
دغه اور په دوو برخو کې د مهر شوی، په یو برخه کې لغمان علیشنګ طرف ته اوس د انکشاف په حال کې ده. نو که دې ته رسیدګي ونیسي او د دې مخه ونیول سي، په دې سره به د خلکو ته ډېر غټ زیان ورسیږي چې بیا به د خلکو ډېرو مشکلاتو سره اخته سي.
په نورګرام ولسوالۍ کې د لګېدلې اور علت د یوې ځنګلي سیمې پر سر د دوو قومونو ترمنځ لانجه شول سوې ده. تیره پنځشنبه د کونړ د چاپی درې ولسوالۍ په دوو ځنګلي سیمو کې هم د اور لګېدنې راپور ورکړل سو. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې خلکو د اور په مړ کولو کې همکاري کړې ده. د پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال مولوي شرف الدین مسلم وایي چې د نورستان او کونړ ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د ولس په مرسته کابو سوي دي.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاری باندې هغه اور د پسوي دي مکمل ختم سوی دي. هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نسته.
خو د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی چې د خپل نوم لا اخیستو ډډه کوي وایي چې د اور د مړه کولو لپاره تر اوسه اساسي اقدام نه دی سوی.
اوس دغه اور زیات شوی دی، تقریبا 50 جریبه ساحه د غره لمنځه تللې، سوځېدلې ده، نور هم د تخریب په حال کې دی. هیڅ نو کومک نه رسیږي هلته.
علت څه دی چې د نورستان په نورګرام کې لګېدلی اور دومره زیات دوام وکړ او نورو ځایونو ته هم خپور سو؟ د کرنې او چاپیریالي مسایلو متخصص میرویس خوږیانی وایي
د جوزا میاشت آبادونه ډېر زیات تیز دي، آبادونه ډېر زر کولی شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه حتی د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي، هلته هم اور راغلی.
نن د جون 15مه د چاپیریال نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې په همدې ورځ هم طبیعي شتمني په اور د سوځېدو په حال کې ده. په نورو نړۍ کې دا ورځ د چاپیریال خوندیتوب او صفا ساتلو ته د خلکو پام اړولو لپاره لمانځل کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
له شپږمو د پورته ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي طالبانو لا هم د دوی د ښوونځیو د خلاصون لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. که څه هم څو موده مخکې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د سترې محکمې د رئیس په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ، خو لا د دې پلاوي د چارو د پرمختګ په اړه معلومات نشته. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي ځکه چې هر ټولنه
د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ده. دا زده کوونکو د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نو واخیستل سي، خو وايي طالبان باید په خپل کړو ژمنو عمل وکړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیسي.
که چیرې موږ د تعلیم څخه محروم شو، نو نه یوازې نه نسل بلکې راتلونکي نسلونه هم د تعلیم څخه به محروم وي. او زه غواړم زموږ د تعلیم په برخه کې خاصه توجه وشي.
سمایا رمزي هم د دولسم ټولګي زده کوونکي او د کابل ښار اوسیدونکي ده. دی هم ازادي راډیو ته ویل
طالبانو زموږ د ښوونځیو په اړه یو کمیسیون اعلان کړ، خو زه فکر نه کوم دوی کار وکړي ځکه په دې موده کې دوی ډېرې ژمنې وکړي خو یوه یې هم عملي نه کړه. خو غواړو چې ښوونځي مو بیرته پیل شي.
د دغو انجونو په شان ډیری افغان انجونې د خپل راتلونکي لپاره ناهیلي سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم په مشرۍ د یو اته کسیز پلاوي د ګمارل کېدو اعلان وکړ. که څه هم موږ هڅه وکړه د دغه پلاوي د کار او فعالیت په اړه د طالبانو حکومت د بیاندویانو او پوهنې وزارت نه تازه معلومات راواخلو، خو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یو پیغام کې لیکلي چې زیات معلومات موږ سره نسته، یوازې دومره خبر یو چې کمیسون جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی وایي چې د طالبانو له لوري د دې ډول کمیسونونو اعلانول یوازې د نړیوالې ټولنې تیر ایستل دي او عملي بڼه نه لري.
د دغه ډول کمیسونونو رامنځته کول یوازې وخت وژنه ده. د دې لپاره طالبان د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري او تر څنګ دوی اړ دي چې نړیوالې ټولنې ته دا وښيي چې بدلون یې کړی او د افغان ښځو د حقونو په اړه یې لیدلوری بدل شوی او ورته ژمن دي. نو د دې کمیسونونو په جوړولو وخت تیروي.
سرال دی چې طالبانو شاوخوا دوه میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستې لپاره په یوه تګلارې کار کوي، خو دا لا تر اوسه روښانه نه سوه چې دغه تګلاره کله وروستۍ کېږي. له شاوخوا اته میاشتو راهیسې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل د ننه افغانستان او بهر کې ګڼ شمېر غبرګونونه له ځان سره لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پنځیر لپاره د طالبانو امنیه قومندانی په دې ولایت کې د لزګونو کسانو د نیول کېدو خبرونه نه مني. تر دې مخکې د پنځیر د والی ویاند ویلی وو ل دیر شتر څلويخت پوری مشکوک کسان یې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې ل دې وړاندې هم په دې ولایت کې ځینې کسان له مقاومت جبهې سره چې د طالبانو یو له مخالفو ډلو ګڼل کېږي او عملاً ورسره پر جګړه بوخته ده د ارتباط په تور نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د پنځیر لپاره د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق پرون شنبه رسنیو ته ویلي چې په حصه اول کې له 130 تر 140 پورې کسان د ناسم پوهاوی له مخې نیول شوي چې وروسته به خوشي شي. په عین حال کې د پنځیر لپاره د طالبانو امنی قومندان مولوی داد محمد بطار پرون ازادي راډیو ته ویل نیول شوي اکثر کسان تر پښتنو ګرویګنو وروسته خوشي شوي دي.
تعداد افراد اشخاصی که مشکوک به نظر میخوردین
ځینې کسان چې مشکوک ښکارېدل کښته کړای شوي. کله چې د کلی ملکان ورسخه پښتنه کړي دی ویلي چې د زمرد په کان کې کار کوي. دوی ورسته خوشی شوی. د هغو مشکوک کسانو شمیر خورا کم دی چې د طالبانو له مجاهدینو سره دی. نور ټول خپل کورن ته ستنه شوی دی.
د پنځیر لپاره د طالبانو چارواکو تر دې مخکې هم د طالبانو د عمده مخالف ډلې مقاومت جبهې سره د ارتباط په تور د ځینو کسانو د نیولو خبر ورکړی وو. په هغه ویډیو کې چې وړ مورس په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېده طالبان یو سل لس کسان شماري چې زندان ته د لیږدولو په حال کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیره اونۍ له افغانستانه تر ستنېدو وروسته په افغانستان کې د طالبانو لخوا په خپل سري ډول د خلکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې وه.
د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د 3 ساعت خبريږي، خو له هغه وړاندې ګڼ نور مهم موضوعات هم شته. اله لرم چې راسره پاتې شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د درملو واردونکو او ډاکټرانو د درملو لکموال شکایت لري، خو د روغتیايي محصولاتو او د درملو د اتحادیې متشبثین په بازارونو کې د کافي اندازې درملو د شتون خبره کوي. د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثینو د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې ترس کې ویل په کافي اندازه درمل په بازارونو کې شته او خلک دې نه اندېښمن کیږي. خو په کابل کې د ځینو درملتونونو سختنان دا خبرې ردوي او وایي لا هم درمل کم او بیې ډېره لوړه ده.
په کابل ښار کې په بازارونو کې د درملو د کموالي په اړه د شکایتونو په دوام د افغانستان د روغتیايي محصولاتو او درملو د اتحادیې متشبثین ادعا کوي چې په کافي اندازه درمل په بازارونو کې موجود دي. د دغه اتحادیې سرپرست او مرستیال ګل حلیم حلیمی د شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل
متاسفانه چې بعضي هیوادوال فکر کوي چې په مکمله توګه په مارکیټ کې درمل شتون نه لري. موږ د سکتور متشبثین ولست ډاډ ورکو لکه څنګه چې مو تیر کلونو کې د کورونا وبا په مکمل قرنطین کې هیوادوالو ته درمل او روغتیايي محصولات عرضه کړل، همداسې به دغه خدمات اوس هم په خپل ټول توان سره جاري ساتو. ولست اندېښمن نه وي.
خو کابل ښار کې د یو شمېر درملتونونو څښتن وایي د دې ښار په بازارونو کې د درملو د کموالي ستونزه لا هم په خپل ځای ده. د یو درملتون څښتن د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، خو ازادي راډیو ته وویل د درملو کموالی د دې لامل سوی چې بیې لوړ سي او د درملو پلورونکي او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
بدون شک ما با کمبود دوایی در افغانستان مواجه هستیم.
به شک پراته چې مو په افغانستان کې د درملو له کموالی سره مخ یو. مخکې چې مو کومو درملو ته اړتیا و د پروان هوټل چې د درملو ستر مارکیټ دی، له هغه ځای وو ترلاسه کول. خو اوس چې ورزو د درملو عمده پلورونکي وایي چې له موږ سره درمل کم دي. کچیرې د یو ډول ټابلیټو لس پاکټونو ته مو اړتیا وي، وایي 15 پاکټه واخلي چې موږ سره کم دي تر څو چې نور راوړي. نو له بده مرغه ښایي مافیا سره وي، خو په بازار کې درمل کم دي او هر څوک نشي کولی لای پاسان او ارزان تو گدرمن تلا سکلی
هر کی به شکل آزاد او آسانش با قیمت پایینش دوار و دست بیارم.
په قبل کې دغه درملتون څختن ادا کوي چې دغه خر په بازار کې د ټولو درملو بیا شل سلنه لوړه سوي ده. له دې سره د افغانستان د روغتیایي محصولاتو او درملو د صنعت اتحادیې مشر کمال الدین کاکر د شنبه په ورځ بيو خبري ناسته کې وویل افغانستان ته اکثره درمل په قاچاقي ډول ورديږي چې کیفیت د تضمین وړ نه دی. د خغلی کاکر په خبره دا ستونزه د دې لامل سوی چې په افغانستان کې د درملو د تولید فابریکې له ستونزو سره مخ سي.
زمونږ له مشکلات څخه یو اساسي مشکل دا دی چې په مارکیټ کې قاچاق درمل دي. قاچاق هغه درمل دي چې د دې کیفیت تضمین شوی نه ده، محصول مالیه ورکړل شوی نه ده، او هیڅوک د دې تضمین نشي کولی چې دا د یو مریض ته ورکړل شي او هغه دې سم درمل وي. نو بنا په دې سبب باندې زمونږ داخلي سکتور چې په درملو کې تولید کوي دا له ډېر زیان سره مخ شوی دی.
له دې سره د طالبانو د حکومت د درملو او خړو ملي اداره هم د دې موضوع په تایید سره وایي چې هڅه کوي افغانستان ته د قاچاقي درملو د واردولو مخه ونیسي. د ښاغلي کاکړ په خبره دا مهال په افغانستان کې د درملو د تولید شپږ اتیا فابریکې موجودې دي چې له دې شمېره 550 فابریکې عملا 360 ډوله درمل بازار ته وړاندې کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي په سیوری دونیتسک ښار کې 40% له لاسه وتلې خاوره بیرته نیولې ده. په همدې حال کې د دونیتسک والي ویلي چې روسي ځواکونه د سلویانسک ښار په 15 کیلومتره کې دي. هخوا د برېټانیا پوځي استخباراتو اټکل کړی چې دا مهال روسي د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې په سلو کې پر نوې برخه ولکه ټینګه کړې ده.
اوکراین وایي سره له دې چې د دونباس سیمې د نیولو لپاره د روسي پوځي عملیات روان دي، اوکراینی ځواکونو په سیورو دونیتسک ښار کې 40% هغه ساحې بیرته نیولې چې له لاسه یې وتلې وې. کیف وایي اوکراینی ځواکونه کولی شي د نښتو له دوام سره سره دغه نیول شوې سیمې د دوو اونیو لپاره وساتي. په لوهانسک کې د پوځي ادارې مشر سیدهی هایدی ویلي چې اوکراینی ځواکونه په سیورو دونیتسک کې دننه د خپلو سنګرونو خوندي ساتلو ته دوام ورکوي او په څو سیمو کې د روسي ځواکونو د شاته تمبولو په حال کې دي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې دوه اونۍ په کار دي څو د اوکراین د جګړې جبهې ته د هایمرس په نوم د امریکا پرمختللې راکټي دستګاه ورسیږي. د هغه سیستم دی چې په 80 کیلومتره کې هم اهداف ویشتلی شي. د دونیتسک والي پاولو کیرلینکو ویلي دا مهال روسي ځواکونه د سلوویانسک ښار په 15 کیلومتره کې حضور لري. د اوکراین د جنوبی ښار اودیسا یو چارواکی ویلي چې د روسیې یو توغندی د کرنیزو محصولاتو پر یوه ذخیره لګیدلی او دوه کسان یې ټپیان کړي دي. د دې ترڅنګ د اوکراین دفاع وزیر الکسی روزنیکوف په سلوواک جمهوریت کې یو کنفرانس ته د ویډیو له لارې په خبرو کې وویل
کرملین هڅه کوي چې جګړه یوې اوږدې مرحلې ته بوځي. د اوکراین د جنوب په هغو سیمو کې چې د لنډ وخت لپاره اشغال شوي وې په لومړۍ درجه کې په خرسون سیمه کې د دې شاهدان یو چې د روسیې پوځ د پرمختګ پر ځای د دفاع هڅه کوي.
د برتانیا پوځي استخبارات اټکل کوي چې د مهال روسیا د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې په سلو کې نوې برخې په خپل کنټرول کې لري او احتمالا پر روانه اونۍ کې به په بشپړ ډول پر دې سیمه ولکه ټینګه کړي.
پر اوکراین د روسي غیر موجه جګړه له سلو ورځو اوخت ده. خو د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر سیلینسکی د دې جګړې په سلمه ورځو ویل چې پکې بری حتمی دی. له ټکنالوژي دا چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ به ژر بازار ته وړاندې شي. پاناسونیک یو لپټاپ راباسي چې د نړۍ تر ټولو کلک لپټاپ بلل کیږي او چارج به تر ډېر ساتي. که دا کمپیوټر افغانستان ته وارد شي شاید ډېر یې اخیستو ته زړه ښه کړي، ځکه افغانان لا هم د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخ دي. دا چې دا کمپیوټر نور څومره ښېګڼې لري تفصیلي له عصمت ساروانو.
پاناسونیک کمپنی وایي چې د ټف بوک په نوم دا 14 انچ لپټاپ یې تر ټولو لپټاپونو چې تر اوسه دې کمپنی او نورو جوړ کړي دي کلک یا مقاوم دی. دا لپټاپ چې د مینیزیم د ترکیب پوښ لري تر نږدې 2 متره ژورو پورې د اوبو په وړاندې مقاومت لري. همداراز د دوړو او خاورو د نفوس په وړاندې هم مقاومت لري. پاناسونیک کمپنی وایي دا لپټاپ د هوا د شدید بدلون او د لمر د وړانګو په وړاندې هم ډیر مقاومت کوي او له همدې کبله د هغو کسانو لپاره مناسب دی چې په لوړو سیمو کې اوسي. د پاناسونیک د دې ماډل لپټاپونو بل ښېګڼه دا ده چې د خپلو مخکینیو ماډلونو په پرتله سکرین پراخ دی او په عین حال کې وزن په مجموع کې کابو 450 ګرامه لږ دی. دا لپټاپ د کاروونکي په خوښه په بلو ری ډرایو یا ډی وی ډی کار کوي. همداراز یو اضافي بیټری پکې نصب کېدای شي او په هغو ځایونو کې چې برېښنا نه وي تر ډیرو ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د دې لپټاپ لومړنۍ بیا 4,809 نیوي ډالره ټاکل شوی او په روان پسرلي کې به بازار ته د پلورلو لپاره وړاندې شي.
او مخکې له دې چې د نور مهم موضوعات درته خبرو کو درنو اوریدونکو بیا هم یادونه کوم چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې به د درسي ساعت د زده کوونکو لپاره ځانګړي خبرونه خبره شي.
لا خبرونو ور اخوا
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي چې لیو شمیرو مهم ټکی سیفی الله ستانک ځای راوړوي.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د القاعده په فعالیتونو او له عملې د احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکل شوی چې القاعده د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې له پټن ځایونو برخمنه ده. ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر اونۍ د القاعده په تړاو یو راپور خپور کړ چې د ګارډین خبره موندنې به هغه اندېښنې زیاتې کړي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګریزو بریدونو د بستر په توګه کاریدای شي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغې برخې ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د القاعده مخ په زیاتېدونکي آزاد فعالیت ته په کتو په راتلونکو کلونو کې به دا ډله د لرې واټن بریدونو جوګه وګرځي. د ګارډین د مقالې لیکوال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د القاعدې لپاره د پراخ فعالیت د زمینې د برابرولو یو عامل یاد کړی. هغه زیاته کړې د طالبانو او القاعدې ترمنځ نږدې اړیکې به د امریکا د ولسمشر جو بایډن منتقدینو ته دا چانس په لاس ورکړي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه یوه تېروتنه وبولي. خلیکوال بیا ویلی افغانستان ته د لوی شمیر بهرنیو ترهګرو د تللو په اړه اسناد نشته او یوازې د کم شمیر دغو ترهګرو رسیدل تشخیص شوی. د ګارډین په مقاله کې بیا د طالبانو د حکومت هغه دریس ته هم اشاره شوی چې ځان د دوهې تړون ته ژمن بولي او وایي له افغان خاورې به په نورو هیوادونو د بریدونو لپاره چاته اجازه نه ورکوي. تیره اونۍ د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په حواله هم په رپورټونو کې راغلی و چې القاعده ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خو له دې سره سره د ګارډین په مقاله کې د ملګرو ملتونو د راپور هغه برخه یاده شوې چې وایي د القاعده غړي له زابل تر کونړ په بیلابیلو سیمو کې میشت دي او ښایي ځینې غړي د کابل په ډیپلوماتیکه ساحه کې هم موجود وي چېرته چې په اسانۍ د بهرنیو چارو وزارت غونډو ته لاسرسی پیدا کولی شي. د غنو اوزګارو افغان ځوانانو ورزنیو گیم بازیو او وختیرولو د میل آنلاین پامور اړولې او لیکلي دي چې یو شمیر افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو ته مخه کړې ده. ورسپانې لیکلي اوس ځوانان له اوزګاری په خپل موبایلونو کې د پوبجی په نوم یو مشهور آنلاین گیم کوي چې ارته چې د دوی د موبایلونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو خار کې چې خلک د حقيقي چاودنو ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. میل آنلاین د عبدالمصور رؤفی په نوم د یو درویشت کلن افغان ځوان خبري راخسته چې کاري ورځ په خپل کوټه کې ناست وي او همدا پوبجی گیم کوي. رؤفی ویلی په خوای خ فوټبال کوي خو سي ګڼ ملګری بهر دي او دای د وخت رولو او ملګرو سره د اړیکو لپاره دا گیم وهي. ورسپانی زیاته کړي طالبانو که څه هم د خپل لومړی دورې په نسبت لا تر اوسه د ساعتیرو او لوب په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي خو په دې لټه کې دي چې پوبجی گیم بند کړي. گیمر عبدالمصور رؤفی ویلی کوم ساعتیرو او خنداوی چې دوی په خواله ملګرو سره درلودي هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا گیم دی چې وخت پرې تیریږي.
د لویدیز نورستان د نورګرام او د واب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د رواني وچکالۍ له امله یې د غنمو کښتونه سوځېدلې. د دوی په خبره چې په کرلو غنمو کې پر زرګونه افغانۍ لګښت راغلی و، خو دوی ته یې نه غنم وکړل او نه هم د څارویو خوراکه. وچکالۍ ځپلي خلک له حکومت او مرستندویه د کومک غوښتنه کوي. د دې موضوع تفصیل سیمې په دې راپور کې.
نورستان هغه ولایت چې په هر دراو خوړ کې اوبه بهیږي، خو بیا هم په زیاتو سیمو کې د غنمو کښت له تندې سوځېدلی او حاصل یې نه دی ورکړی. بزګران او دهقانان وایي پر ځمکو یې د غنمو تخمونه وکرل، کیمیاوي سرې ورکړي، خو وچکالۍ داسې وسوځول چې د انسانانو او څارویو دواړو خوراک یې له منځه یووړ. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان:
د وچکالۍ نه د اوبه کموالي نه غنم ریبدل شوي نه دي، ختم او اوس جوار نه کوي، اوبه نشته او نیالونه وسوځېده، ډېر خلکو ته چاغانې وچو، مالونه داسې پی کم کړي وو چې د شیدو کموالي نه بعضې خلکو چې ټول ورغمنه حلاف شو. یو سړی چې 200-300 وزې لري، هغه 40 دانه ورګمې نه لري، په څه دلیل چې د خوراک نه و ګري کې مالونه ځان نه شي مړولی او شیدو نه و.
د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي صاحبداد همدرد راته وویل تیرو کلونو کې به یې په سیمه کې پریمانه بارانونه کېدل او ورسره به یې پر للمي ځمکو کرلو غنمو او نورو کښتونو ښه حاصلات ورکول، چې د دوی د غلې دانې د کمی ستونزه به یې تر یوه حده هواروله. خو سږکال حالات بدل شوي او کرلي فصلونه یې سوځېدلې دي.
سږکال بارانونه نه وو دلته، د اکثرو خلکو خو هیڅ غنم شوي نه دي. هغوی چې شوي دي نو هغه هم 15 منه 10 منه، چې هغه هیڅ د دې خلکو د درد دوا نه شي کېدلی، د افغانستان اسلامي عمارت نه او تر څنګ نورو نړیوالو نهادونو نه چې هغوی په دې برخه کې کار کوي، د خوراکي موادو برنامې لري. د دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې د نورستان د ولسونو، خصوصا د نورګرام د ولسونو لاسنیوی وکړي.
ځایی اوسیدونکي ویره لري که چیرته وچکالۍ ځپلو سره د خوراکي توکو مرسته ونه شي، نو دوی به په اقتصادي لحاظ نور هم وځپل شي او د لوږې ناورین سره به مخ شي. د نورستان چارواکي هم وایي چې د باران نشتوالي د للمي ځمکو خاوندان له کرلو کښتونو خلاص کړي او سخت زیانونه ورته اړولي دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
کوم ځمکې چې باراني ځمکې وي او للمي ځمکې وي، هغو کې خو بالکل فصل نه دی شوی، او کوم ساحه کې چې چینې وي لږې لږې اوبه درلودې، باران په کمبود په وجه باندې هغه اوبه هم کفایت نه دی کړی. بزګران او ولسي خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. نورستان ولس چې چونکې جایدادونه هم ډېر کم لري، موږ له نړیوالو موسساتو او دارنګې داخلي موسساتو نه دا هیله کوو چې نورستان خلک په دې سختو شرایطو کې یاد وساتي او هغوی سره مرسته وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او دهقانان له رواني وچکالۍ شکایت کوي چې د هیواد ډېری ولایتونه وچکالۍ ځپلي، ورسره د بېوسو وګړو شمیر زیات شوی. د خوړو نړیوال پروګرام تازه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال 13 میلیونه افغانان د خوړو کمی سره مخ دي.
او روزګان کې د یونیسف له لارې راځي چې ماشومان ښوونځیو او مدرسو ته واستوو. تر عنوان لاندې د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د فوټبال دا سیالۍ چې 4 ورځې به دوام وکړي، اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې ده.
بس یو خلاص دی،
د لاسونو د پرقار د فوټبال د سیالیو د فیل لپاره خېشي. دا سیالۍ د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالي مرسته په لاره اچول کېږي. یادي سیالۍ د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ ناوخته پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وایي په یادو سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې ده چې 4 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنټ چې نکاو ټورنمنټ دی، اته چمنو پکې ګډون کړی دی. 4 ورځې به جریان ولري په دغه استډیم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلوموو.
زبیولا الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وایي موخه یې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سره د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او جرټولو په مناسبت باندې جوړې سوې ده چې ټوله خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان واکمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګۍ نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي ژر تر ژره خلاصې کړي.
که وګورو اوس پوهنتونونه د ښځو او د نارینه وو د خلاص دي. یوازې زموږ ټولګۍ د شپږم څخه پورته بیا تر دولسم ټولګۍ فربندې دي. آیا په دې مابینځ کې مشکل آیا ستونزه څه شي ده؟ نو هغه هم حق لري د دې چې د زده کړو وکړي، هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم